په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورو څخه فعالیت کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان څو ځل له طالب چارواکو سره د ترهګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. هغې هیله څرګنده کړه چې طالب چارواکي به ترهګرۍ نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د خپل امنیت لپاره جدي ګواښ وګڼي او د دوحې تړون په ګډون له بېلابېلو نړیوالو موافقو سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. پاکستان وایي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي او د دې ډلې وسلوال د بریدونو لپاره افغانستان پر ډیورن کرښه ور اوړي. خو د طالبانو حکومت د پاکستان ادعا ردوي او وایي چې پاکستان د خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شار زافر کرندیکر ویلي چې د طالبانو لخوا د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو راتلونکي ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. اغلی ډکر چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له سفارت څخه فعالیت کوي پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره د زده کړو د مساوي لاسرسي ملاتړ کوي. افغانستان له ښځو پرته د ځان بسیاینې او پرمختګ هدفونه ترلاسه کولی نشي. په داسې حال کې چې د نړیوالې زده کړې اونۍ دوام لري د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې او د دسمبر تر پنځمې به دوام وکړي. د افغانستان خبرالاند ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پڼه کې ویلي چې که د افغانستان د رسنیو ملاتړ ونه شي په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي له جدي خطر سره مخامخېږي. د سازمان ویلي چې په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان تصویري رسنۍ له پرله پسې او پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان د خبرالاند ملاتړ سازمان په وینا د افغانستان ګڼ تلویزیوني چینلونه د خپل فعالیت بس کولو یا د خپلو خپرونو د محتوا بدلولو ته اړ ایستل شوي دي. د نومبر یوویشتمه په دې خاطر د تلویزیون نړیواله ورځ نومول شوې چې د کلتور، معلوماتو او زده کړو په پراختیا کې د تلویزیونونو پر رول ټینګار وشي. د خبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي. د سیمې د پولیسو یوه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي برید ماسپښین مهال د علیزو او څپرې تر منځ سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یوه کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چنار ته روانې وې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا وژل شوي کسان په مندوزیو قبیلو پورې انتړاو لري. په دې برید کې 11 نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو په دې سیمه کې له اوږدې مودې رئیس د سنیانو او شیعه مذهبو تر منځ نښتې کېږي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د پخواني دفاع وزیر یواف ګالانت او د حماس د پوځي قمندان محمد زیف د نیولو حکم صادر کړ. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي. دا کسان د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا په اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل د پوځي مداخلې په تړاو د بشریت پر ضد په جنایت او د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. دا حکم وروسته له هغې صادر شو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان په می میاشت کې وویل چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دي چې د غزې د جګړې اړوند جرمونو باندې تورن دي. اسرائیل د نړیوالې جزایي محکمې صلاحیت نه دی منلی، خو محکمې ویلي چې د اسرائیل لخوا د دې محکمې د صلاحیت منل ضروري نه دی. د متحدو ایالاتونو حکومت ویلي چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله د وسلوالې ډلې په وړاندې په جګړه کې ځینې مهم هدفونه ترلاسه کړي دي او له همدې امله د جګړې د پای ته رسېدو امکان شته. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل هغه څه چې دوی لیدلی دا دی چې اسرائیل خپلو یو شمېر مهمو هدفونو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه دوی په تېرو دوو میاشتو کې لیدلی چې اسرائیل د حزب الله د امکاناتو په له منځه وړلو کې بریالی عمل کړی دی. له همدې امله باور لري چې اوس هغه پړاو دی چې د یو ډیپلوماتیک حل لپاره کار وکړي. پینتاګون په پام کې لري چې د جو بایدن د حکومت په وروستیو ورځو کې اوکراین ته لږ تر لږه 225 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي وسلې ورکړي. په دې وسلو کې ځمکني ماینونه هم شامل دي. دا وسلې په داسې حال کې اوکراین ته ورکول کېږي چې د جګړې د شدت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. او د متحده عربي اماراتو په قربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لس اوره لیګ نن پایل شو. په دې لیګ کې چې لس لوبډلې برخه لري د افغانستان یوش لوبغاړي هم د نړۍ د نورو تکړه لوبغاړو تر څنګ لوبیږي. لومړۍ مسابقه د ابوظبي او اجمان بولت ترمنز د په ابوظبي لوبډله کې نور احمد او علا محمد غزنفر لوبيږي، په مقابل کې مجيب الرحمن ګلبدین نائب محمد نبی او اعجاز احمد احمد زید اجمان بولتس لپاره لوبيږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغان نجونې او میرمنې له پامه ونه غورځوي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې پیل شوې. نن دغه راز د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې د رسنیو وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. ولې په دې وروستیو کې په پاکستان کې شخړې زیاتې شوې دي؟
دویمه خبره دا ده چې د پاکستان پوز چې خلکو سره کمی وادي کړی وي یا حکومت چې وادي کړی وي په قبایلی سیمو کې چې دلته به امن راځي د 2014 د اپریشن نه پس هلته امن رانغلی خلک نه هیلی شو.
پرې اړه ده مشال رادیو له ایډیټور سره خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ ولایت په کونړ ولایت کې یو شمیر به سرپرسته ماشومان وایي چې آل دي چې د خپل کورنۍ لپاره د یوې ګولې ډوډۍ د برابرولو لپاره شاقه کارونه وکړي.
بازار کې سوالې چلو مم څوک غریبي ده سار روز نن کې غریبي وشي شل دې روپۍ د ماښام پورې وکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنوي وڅپو اوریدل شي رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې ملګر ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی استازي پر نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو اوسنۍ وضعیت له پامه ونه غورځوي. د استازي دا څرګندونه په دې ورستیو کې له جاپانی رسنۍ سره په امریکا کې کړې دي او په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ډیر ناوړه بلل دی. نورحال په دې رپورت کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی استازي سټیفن روډریګز له افغان نجونو او میرمنو څخه د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کړی. نوموړي تازه د ان ایچ کی په نوم یوې جاپانی رسنۍ سره په امریکا کې ویلي نړیواله ټولنه باید افغان میرمنې او نجونې له پامه ونه غورځوي. ښاغلی رودریګز په افغان نجونو د طالبانو وروستي بندیزونو ته په اشاره سره اندېښنه ښودلې چې امکان لري دا ځپل لا بدتره شي او دا یې په ټولنه کې د ښځو د شتون او غږ د سیستماتیک حذفولو یوه برخه بللې. هغه په دې مرکه کې زیاته کړې
We understand the importance of Gaza, of Ukraine, of Lebanon.
موږ د غزې، اوکراین، لبنان او نورو ځایونو د مسایلو اهمیت درکو، خو موږ غواړو خبرداري ورکړو چې که موږ د افغانستان وضعیت له پامه وغورځو او هغه په همدې ماتیدونکي وضعیت کې پاتې شي او لا خراب او بې ثباته شي، په 15 کال وروسته به موږ هماغه ځای ته ورګرځو چیرته چې مو پیل کړی وو.
Then in 5 years' time, we're going to be back to where we started.
سټیفن روډریګز په خپل خبرو کې د غرض په ویل په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه پر اوکراین او منځني ختیځ تمرکز کوي، له 2021 زیږدیز کال راهیسې له افغانستان سره مرستې کمې شوې دي او د ښځو د کار د ځایونو او د هغوی د ژوند د ملاتړ لپاره د تمویل کچه د سږ کال د اړتیا وړ بودیجې له نیمۍ څخه ټیټه شوې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې جدي اقدام ونه کړي، په دې هېواد کې به شته بشري ناورین لا زیات شي. له ډلې تحریک کریمي ازادي راډیو ته وویل
دا محدودیتونه پر ښځو ډېره ناوړه اغېزه لري او یوازې یو نسل نه بلکې د افغانستان څو نسلونه پر شا تګ کوي. د ملګرو ملتونو استازي او ملګري ملتونه دا وړتیا لري چې د دې پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
یو افغانه میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیله له نړیوالو څخه دا ده چې هغه د سازمان ملل هیوادونه دي، همدارنګه نور او همدارنګه هغه د اسلامي هیوادونو جهاني کمیسیون چې ده چې په افغانستان کې ښځو ته پاملرنه وکړي، حقونه چې دوی تر پښو لاندې کېږي او ښځې تر نظر لاندې ونه غورځول شي، دوی سره مرسته وشي تر څو وکولی شي لږ تر لږه په افغانستان کې په ښه توګه ژوند وکړي.
طالبانو افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی پر افغان میرمنو د محدودیتونو په لړ کې په وروستیو کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو چې د نړیوالو له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د دې قانون په 12مه ماده کې چې د روان کال په اګست میاشت کې اعلان شو، اند ښځو غږ اورېد بلل شوی دی او د دوی د مخ پر بشپړ پوښلو پکې ټینګار شوی. د دې قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو سره سره د طالبان حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر و چا بیا د ژمي پر رسېدو سره د هرات د زلزله ځپلو کورنیو لپاره د سرپناه د نشتوالي له کبله اندېښنه ښودلې ده. د دفتر پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه په یوه راپور کې ویلي چې که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تېرېږي، خو لا هم شاوخوا 25,000 ځپل شوي کورنۍ کافي سرپناوې نه لري.
سکینه د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده او هیله لري چې په راتلونکي کې پیلوټه شي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناهیلي وښوده چې نشي کولای راتلونکی کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سږ کال زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له اووم ټولګي پورته زده کړې نشو کولای، ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
په افغانستان کې د پسړو سیمو کې د شپږم ټولګي له څلورم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د کلنۍ ازموینې راپور به وروسته واورې، خو اوس زو د هرات د زلزله ځپلو د سرپناه د ستونزې راپور ده.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه دفتر پرون چهارشنبه په یو راپور کې چې د دې ادارې په ویبپاڼه خپور شوی ویلي، که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم شاوخوا 25,000 ځپل شوي کورنۍ کافي سرپناوې نه لري. د یاد دفتر د معلوماتو له مخې که څه هم په تیر یو کال کې بیلابیلو مرسته کوونکو بنسټونو د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره ډول ډول مرستې کړي، خو د ژمي پر رسېدو د کافي سرپناو د نشتوالي مسله د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وایي لا هم له کړاوه ډک ژوند تېروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي احمد محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
او ژمی پر رسېدو د زموږ د ستونزو سره مخامخ، زموږ هیله د بین المللي ټولنې او کم خیر موسسات او د دولت څخه دا ده چې کم د زندجان په ولسوالۍ کې چې کم خلکو سره ژمنې سوي دي، هغه ژمنې باید پر ځای سي او خلکو کورونه ورته تکمیل سي. زموږ دا هیله ده.
څه باندې یو کال وړاندې د اکتوبر په 10 څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجې و، د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، ګذرې او کشکروباد سنگي ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي وو او 2600 نور ټپیان شوي وو. د راپورونو له مخې د یاد زلزلې له کبله زرګونو کسان بې کوره شول چې هغه مهال بیلابیلو بنسټونو له دوی سره د کورونو د جوړولو په برخه کې ژمنې کړې وې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان خیبر پښتونخوا له دې ډېرو نورو خونړیو پیښو شاهد هم وو. دا چې ولې په پاکستان کې په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې، په دې اړه مې مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې د ایډیټور او همکار داود خټک سره مرکه وکړه. لومړی مې هم دا د وروستۍ پیښې په باب ترې پوښتنه وکړه. د کوزه کورمې
د سیدا چې په کورمه کې خو حالات خراب دي، کوم چې بره کورمه ده پړه چینار او بیا په مخ کې باندې دا افغانستان تر دې لار وځي، خوست او خوست بیا غو طرف ته وځي. نو د دې لار وتی ده په سده باندې، یعنی دا لاندې کورمه ده، دا لاندې کورمه سنیان دي، بره کورمه شیاګان دي. نو کله چې د دې ترمنځ لانجې راشي نو بیا دلته په یو بل باندې ډزې کیږي چې دې په دې لار باندې ځینو حکومت یو کانوایی جوړوي، بیا د موټرو او د نن هم یو کانوای جوړ شي و چې پدې کې سشاو خو 200 موټرونه پدې کې د خلک ناشتو
یعنی قطار جوړیږي
خلک قطار جوړیږي چې دا په حفاظت سره د علاقو نه تر بری کور می اورسي نو دا چې کله دلته یو علاقې د الیزو پکې او دلته مندوري او ډټ کمر د ته رسیدري نو پدې دوو ځینو کې پدې باندې ډزې شوې دي او د هغه ډزو په نتیجه کې د مرګ شو بلره مست شوې ده
تر دې پیښه مخکې هم د پاکستان خیبر پختونخوا حالت په دې وروستیو ورځو کې د ډیر نور خونړیو شاهدو ډیر مرګ ژوبله د پاکستان پاوز او سرحدي ځواکونو ته رسېدلې ده د ځینو حملو مسؤلیت ځینو ډلو اخیستی خو د ځینو نور نه اخیستل شوی دا ولې د حملې ډیرې شوې دي
خبره داسې ده چې یو وخت کله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه یا د ولسمشر اشرف غني حکومت او یا د ولسمشر حامد کرزي حکومت نو الته یو حکومت موجود وو او پاکستان به د حالت کسه هم الته خراب وو خو پاکستان به په دې غاړه باندې سوک نو هغه غاړه باندې هم سنس به اوښونو یو لګ ډیر مرستا یو ملګرتیا یو بل سره ونه اوس داسې حالات جوړ شوی دي چې کم چې پاکستانی وسلوال تنظیمونه دي اغي په هغه غاړه باندې زی بیا دلته په آزاد دلته راشي نو د اغي خلاف هیڅ داسې کاروایی نه کیږي یو خدای رچا اغي دې سره ډیر زیات مضبوط شوی دي دویمه خبره دا ده چې د پاکستان پوز چې خلکو سره کمی وادي کړی وي یا حکومت چې وادي کړی وي په قبایلی سیمو کې چې دلته به امن راځي د 2014 د اپریشن نه پس هلته امن رانغلې خلک نه هلی شو خلک هم خفدی اوس اغي د پردا ډیر زیات فرق نه کوي د ځای خلکو د پرچدا طالب راغلي کده پاکستان فوز دې دوړ د لاندې دي ته یو امن نه ملاو شوی نو طالب چې سوسو پورې طالب د پاکستان د حکومت سره د خلکو مرسته ملګرتیا کرا کمیږي نو طالب یعنی پاکستاني طالب چې هغه په دې علاقو کې خپل هغه اثر چې دی هغه نور هم زیاتی
د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو له پاکستان زوی نړیوال موضوع ته روسي د اوکران په خاور د بریدون لپاره له قروشتون کو توغند یو کار وخت راپورونه وای داسې ښکاري چې روسانو د برید د اوکران لوري د روسي پر خاور د لویدیز له لرواټن توغند یو څه د کار اخیستو په جواب کې کړی دی تفصیل په دې رپورت کې
روسي نن سهار وختي پر اوکران ستر توغندوی برید وکړ د اوکراین د هوایي ځواک او سیمایزو چارواکو په وینا د بریدونو لشتر لشه په دو سیمو کې زیانونه اړولې دي په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي برید خبرداري ورکړی شوی و دا برید چې د لرواټنه قارويشتون کې توغندي په کارولو سره ترسره شو څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکراین د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ATACMS سیستمونه په روسیا کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د برید لپاره وکارول دا بریدونه د ولسمشر جو بایدن د اوږدې مودې له هڅو وروسته تایید شوی و د روسیې د دې برید اصلي هدف د اوکراین جنوب ختیز دیمپرو پنروفسک سیمه وه چې د اوکراین تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د قارويشتون کې بالستیک توغندي ICBM ترڅنګ روسیې له هواويشتون کې تر شخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سبسونیک کروز توغندي توغولې دي د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې دغه هیواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شنډ کړی دي د دیمپرو پیتروفس والی سیر هیلیاس ویلي دي چې د روسیې ډیر بریدونه د دې په سیمه کې شوې دي په مرکزی پولتوا سیمه کې د کریمنچوک په شار کې هم د چاودنې راپور ورکړل شوی دی د دې پر ځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو له بریدونو کار واخلي داسې ښکاري چې له ډیر شمیر پرمختللو توغندیو څخه په دې خاطر کار اخیسته چې لویدیز اوکراین ته اجازه ورکړي چې د روسیې په خاوره کې د حملو لپاره لرواټنه توغندو کار واخلي اوکراین لخپلو شریکانو په ځلونو غوښتنه کړې چې هغه محدودیتونه پایته ورسوي چې پر اساس اوکراین په لویدیځو وسلو د روسیې په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولای د نومبر په شلمه د روسیې پوځي بلاک لیکونکو او روټرز خبري اژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکراین د فرانسوي بریتانیایي دولستورم شیدو توغندي د روسیې کور سیمې ته وتوغول د دې سیمې یو برخه د اگست له میاشتې راهیسې د اوکراین تر کنټرول لاندې ده
له خبرونو ور اخوا
نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې. یو شمېر نجونې چې سږ کال شپږم ټولګی پای ته رسوي وایي دا چې نشي کولی راتلونکي کال زده کړو ته دوام ورکړي ډېرې ناهیلې دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي.
سکینه د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده او هیله لري چې په راتلونکي کې پیلوټه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناهیلي وښوده چې نشي کولی راتلونکی کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سږ کال زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له اووم ټولګي پورته زده کړې نشو کولی. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
زه په دې اړه ډېر اندېښنه لرم چې راتلونکی کال اووم ټولګي ته ځم. د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي. له سربرست حکومت مو غوښتنه ده چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د زده کوونکو د اندېښنو ځینې ښوونکي هم اغېزمن کړي دي. په غور ولایت کې یو ښوونکي غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر کله چې له دوی سره خبرې کوم په ژړا کېږي او وایي چې راتلونکی کال نشي کولی درس وایي. له زده کړو د وناسو طبقې محرومول د ټولنې د نیمایي قشر محرومول دي چې پایلې به ډېرې خطرناکې وي او موږ په هیڅ وجه نشو کولی چې د تیرو درې یا څلورو کالو څخه چې نجونې له زده کړو راګرځول شوي جبران کړو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لس ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سرتسیرو سیمو کې د کلنیو ازموینو د پیل خبر ورکړی و. د وزارت په خپل ایکس پاڼه کې ویلي وو چې له لومړي څخه تر درېمو ټولګیو ازموینې به د عقرب د میاشتې په شپږویشتمه او له څلورم څخه تر دولسمو ټولګیو به ازموینې د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه د ټولو سرتسیرو سیمو په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاشدفیری کرنډیکر چې د قطر له دوحې فعالیت کوي وایي چې د زده کړو په برخه کې پر افغان نجونو او ښځو وضع شوي محدودیتونه به دوی د افغانستان په راتلونکي کې له فعال ونډې اخیستو راوګرځوي. نوموړي د چهارشنبې د ورځې ناوخته د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د ټولو وګړو له فعالې ونډې اخیستلو پرته پرمختګ او هوساینې ته نشي رسېدای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې. که سم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او نیوکې پرې وشوې، خو طالبانو بیا تل د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله بللې ده او ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو بېلابېلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
په کونړ کې بیا یو شمېر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وایي زده کړې خو ترې پاتې دي، بلکې د خپل ځان او د کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د برابرولو لپاره اړ دي چې شاقه کارونه وکړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بې شمېره کورنۍ د ګټې وټې له سرونو او ماشومان یې د پلرونو له سیوري بې برخې کړي دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدې کوچنیو ماشومانو ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کوره راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاکه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل:
بازار کې ټرالی چلو، مم څوک غریبي ده ټرالی چلو، سار راوځو نن کې غریبي وشي، شل دېرش روپۍ د ماښام پورې وکړو، دغه باندې زموږ د کور خرچه نه پوره کېږي. موږ بې وسه، موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه موږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو، دولس کال عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي، هېڅ شی مشته نه بازار کې مزدوري شي، هېڅ شی مشته سار راوځي ماښام پورې، یا دې څلوېښت روپۍ کلیه په هغه زموږ هېڅ شی هم نکي، کور کې نه څوک نشته، کور سره پستي وکړي، هېڅ شی هم نشته، موږ ته په را په غاړه دي.
دغه ماشومان وایي له سهاره تر ماښامه په شاقه کارونو بوخت وي او د معمولی کار خرابېدو سره د خلکو لخوا د بیلابیلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپورې د بېوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټول هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه یې په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي، څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتب یم چې معلم شمه یا انجینر شمه او یم ډاکټر شمه موږ دا و
زما ډیر غټ ارمان دی چې زه یا ډاکټر شمه یا مدیریت شواق لمه خو زه ذکر نه پاتې
دوی له وسنیو چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي
نن د نومبر یو شتمه په دې خاطر د ټلویزیون نړیوال ورځ نومول شوې چې د کلتور معلومات او زده کړو په پراختیا کې د ټلویزیونونو پر رول ټینګار وشي. د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او وایي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر ټلویزیونونه اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ټلویزیونونو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او نن پنځشنبه د نومبر په 21مه په یو اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکي وضعیت ته پام وکړي. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر تلویزیونونه او رسنۍ اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او یا هم د اوسني حکومت له ایدیالوژۍ سره سمې خپرونې ولري. په اعلامیه کې راغلي چې د تلویزیونی خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو لپاره فضا ډیره تنګه او تیاره شوي او وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په پراخه کچه ښځینه خبریالانې له کاره محرومې شوي او په ځینو مواردو کې آن اړې شوي چې هیواد پرېږدي. یاد سازمان ویلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان انځوریزې رسنۍ له شدیدو بندیزونو سره مخ شوي دي او اوسنیو حاکمانو د پراخ سانسور په پلي کولو سره د رسنیو د تړلو او د خبریالانو په ګواښلو سره د بیان ازادي او د اطلاعاتو ازاده فضا محدوده کړې ده. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو او رسنیزو بنسټونو څخه غوښتنه کړې څو د افغانستان رسنیو او خبریالانو لپاره خپل عملی او سملاسي ملاتړ پیاوړی کړي. له دې سره په افغانستان کې د ټلویزیونی خبرونو یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټلویزیونی خبرونو پر وړاندې د ډېریدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي او یادونه کوي چې که همداسې دوام وکړي په دې هیواد کې به ټلویزیون خپل لیدونکي او خوښوونکي له لاسه ورکړي. په افغانستان کې د ټلویزیونی خبرونو یو خبریال د نوم د نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي او په خاص ډول له انځوریزو رسنیو سره چې د حکومت پر مسؤلینو بندیز لګېدلی دی، نو د دغه حالت دوام سره په افغانستان کې تلویزیون خپل ارزښت ورسته بلې له لاسه ورکوي. لامل یې دغه دی چې هغه راپورونه یا خبرونې چې د خلکو ستونزې پکې رابرسېره کېږي او اړوند مسؤول چارواکي په تصویري بڼه ځوابونه وایي، نو خلکو ته قناعت کوونکي نه دي. اندېښنه مو دغه ده که دغه حالت دوام وکړي او پر رسنیو خاص ډول پر تلویزیون کې دغه بندیزونه دوام وکړي، نو په راتلونکي کې به افغانستان کې څوک تلویزیونی خبرونې ونه ګوري.
د افغانستان په بدخشان کې ښځینه خبریاله هانیا نادری وایي چې د افغانستان په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شتون له نشته سره برابر دی.
کله چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، رسنۍ په خاصه توګه انځوریزې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ شوې چې له ډلې سانسور، د خبري رسنیو حذف او د بیان د ازادۍ ځپل له مهمو دي. د ښځو شتون صفر ته رسېدلی او د رسنیو د موضوعاتو بېلابېل والی له منځه تللی. له بلې خوا اقتصادي ناورین او د بودیجې نشتون ډېری رسنۍ ځنډولې. امنیتي ستونزو هم خبریالان ځان سانسورۍ ته اړ کړي.
تعدیدات امنیتی نیز خبرنگاران را وادار به ترک رفه یا خودسانسوری کرد.
بلخوا په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیون ټولو نیوز مشر او د رسنیزو سرغړونو کمیسون غړی زبیح الله سادات وایي:
په افغانستان کې هم د جمهوری نظام له سقوط او د امارت په رامنځته کېدو سره ډېری بدلونونه رامنځته شول. یو شمیر رسنۍ چې هغه تلویزیونی خبرونې دوی درلودې او نشرات یې کول، دوی د اقتصادي ستونزو مشکلاتو له امله ونه شوای کړای چې خپل نشراتو ته دوام ورکړي. په همدې اساس موږ دغه وایو چې هره ټولنه کې اړتیا لیدل کېږي تر څو هغلته رسنیو ته داسې زمینه برابره شي چې دوی بدون د کوم تشویش نه خپل مسؤلیت چې د خپل ولس غږ ووسی او د ولس ستونزې او مشکلات تر خپل حکومتونو پورې ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سالرونکو د تصویر او فلم خپرولو باندې هم بندیزونه لګېدلي دي. د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پر اخیستلو او خپرولو یې بندیز ولګاوه. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه دا پریکړه د افغانستان د انځوریزو او ټلویزیوني رسنیو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې جدي ګواښ بولي.